دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه ستاسو د خوقي سندرو او همدارنګه ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې خبرونه لرو، په مکرې د دې سات خبرونو ته کمال کی دا ملی اردو چارواکی وای د شنبه د ورځې رئیسی د فاریاب، بلخ او کندوز په ولایتونو کې شپږ دیرش وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د بادغیس ولایتي چارواکو هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د دې ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې په لسګونو امنیتي سرتیری د طالبانو لخوا اسیر شوي دي. او هغه اتویش کلن استرالیا چې په نیوزیلند کې پر دوو جمعتونو په بریدونو تورن دی، د محکمې لخوا ورکړل شوی وکیل نه دی منلی او ویلي غواړي په خپل وکالت وکړي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د شنبه د ورځې راهیسې د فاریاب، بلخ او کندوز په ولایتونو کې شپږ دیرش وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې. د 209 شاین قولي اردو مطبوعاتي دفتر نن سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې په څو کلو کې د عملیاتو پر مهال یولس وسلوال وژلي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې د بلخ ولایت دولت آباد ولسوالۍ کې دوه تنه وسلوال وژلي او د همدې ولایت په بلخ ولسوالۍ کې څو کلي له وسلوالو پاک کړي. دا شاین کلی اردو خبر پاڼه همدارنګ وایي چې د کندوز د چاردرې ولسوالۍ په خانم کلی کې د پوځي عملیاتو پر مهال یولس وسلوال طالبان وژلي، دوه تنه یې ټپیان کړي او د طالبانو د یو سیمه ییز قمندان ملا محمد یوسف په شمول یې اته تنه نیولي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د دې دعوو په اړه کومه تبصره نه ده کړې او په خپلواکه توګه هم د دې دعوو سپیناوی ستونزمن دی. چارواکی وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ د جګړې په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسلوال وژل شوي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي پرون ناوخت ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې افغان پوځیانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده.
تېر یوه اونۍ کې 15 تنه شهیدان لرو او شل تنه په شاوخوا کې ټپیان لرو. د وسلوالو مخالفینو څلوېښت تنه وژل شوي. نو پراکندو کې تو پراک جګړې شته دی. ولس ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به د امنیتي ستونزه په بالامرغاب کې له منځه لاړ شي.
نوموړي همدارنګه هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې په لسګونو سرتیری د وسلوالو طالبانو لخوا اسیران شوي دي. هغه وویل تر سلو زیات امنیتي سرتیری د ترکمنستان هیواد ته اوښتي دي او ټاکل شوي چې د تورغونډۍ له لارې بېرته افغانستان ته ستانه شي. د ولایتي شورا ځینې غړي بیا وایي چې په بالا مرغاب کې له دولس ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د دې شورا یو غړي فرید اخیزي ویلي د وژل شوو سرتیرو شمېر تر سلو اوړي. وسلوالو طالبانو په بالا مرغاب کې د لسګونو سرتیرو او پولیسو د نیول کېدو ادعا هم کړې ده. دا کندهار والی وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې تحقیقات پیل شوي. د شنبې په ماښام د ارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاچي سیمه کې په یوه بومي چاودنه کې د کندهار د امن نظم د پولیسو قمندان سمری خان وژل شو. په نښته کې د هغې درې ساتونکي او یو قومي مشر هم وژل شوي. د کندهار والي حیات الله حیات پرون خبریالانو ته وویل د پیښې تحقیقات کوي او د دا ډول نورو پیښو د مخنیوي لپاره به لازم تدابیر ونیول شي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. پنځه څلوېښت کلن قمندان زمری د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ د امنیي قمندان په توګه یې هم دنده ترسره کړې وه. نن په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه په کابل او ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبریالانو او رسنیو د فعالیت پر اهمیت خبرې کیږي. د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ازادي راډیو ته وویل خبریالان په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې د ځینو هم مسلکانو وینې لا هم نه دي وچې شوي. د حکومت کابینې د کب د میاشتې په 14 نیټه په خپله غونډه کې پریکړه وکړه چې د کب 20 به د خبریالانو د ورځې په نوم ونوموي. د دې پریکړې هدف د خبریالانو د هڅو او قربانیو قدردانۍ ښودل شوی دی. ویل شوي دي چې په 2013 کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد و. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. هغه اتویش کلن استرالیا چې په نیوزیلند کې پر دوو جمعتونو په بریدونو تورن دی، د محکمې لخوا ورکړل شوی وکیل نه دی منلی او غواړي چې په خپل وکالت وکړي. مدافع وکیل ریچارد پیټرز چې د محکمې په ابتدایي غونډه کې د تورن برینټون ټارنټ استازیتوب کاوه، نن فرانسې خبري اژانس ته وویل دې سړي داسې ښودل چې مدافع وکیل نه غواړي. پیټرز زیاته کړې نوموړی د داسې چا په څیر نه ښکاري چې رواني ستونزه دې ولري. داسې ښکاري هغه څه چې روان دي نوموړی پرې پوهېږي. د تېرې جمعې په ورځ په نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې تن پر دو جمعتونو ډزې وکړې چې 50 کسان یې ووژل او 30 تنه نور یې ټپیان کړل. په عین حال کې په نیوزیلینډ کې یو بل 30 کلن سړی په دې تورن دی چې د النور په جومات کې د ډزو او وژنو ویډیو په ژوندۍ بڼه خپره کړې ده. د دې کس نوم نه دی یاد شوی خو ویل شوی چې ضمانت یې نه دی منل شوی او د اپریل په 8 نیټه به بیا محکمې ته حاضر کړی شي. ټاکل شوی ده چې کاناډا به په اوکراین کې د خپل روزنیز ماموریت تمدید اعلان وکړي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس ته یوې باخبره سرچینې په حواله رپورټ ورکړی. دې سرچینې ویلي د کاناډا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران کریسټینا فرلند او هارجیت ساجن به نن له غرمې وروسته په دې اړه په یوه خبري غونډه کې څرګندونې وکړي. په اوکراین کې د کاناډا روزنیز ماموریت 200 غړي لري. رویټرز خبري اژانس دې سرچینې له قبله زیاته کړې د دې امکان نشته چې کاناډا د اوکراین ته اضافي روزونکي واستوي. دا کاناډا د دفاع وزارت ویان په اوکراین کې د دې هیواد د روزنیز ماموریت د تمدید په اړه له تفسیر کولو ډډه کړي. کاناډا د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې خپل پوځي روزونکي اوکراین ته واستول او ټاکل شوی و چې د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې له دې هیواد څخه ووسي. خو اوس پوځي او سیاسي سرچینې وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ ترنګلتیا دوام ته په پام اړتیا ده چې دا ماموریت تمدید شي. دا امریکا دفاع وزارت د یوې امریکایي ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړی چې وایي متحده ایالات پلان لري په سوریه کې خپل زر تنه سرتیري پرېږدي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد تېره ورځ ناوخته وویل هغه ادعاوي چې په سوریه کې د زر تنه امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه په یوې ورځپاڼه کې راپورته شوي حقیقت نه لري. نوموړي زیاته کړه له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هغه پلان کې چې د فبروري په میاشت کې اعلان شو کوم بدلون نه دی راغلی. د فبروري په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له سوریه څخه به دغلته ټول 2000 امریکایي سرتیري وباسي. تاسو له ساده رادیو نه خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کریمیا سیمې ته سفر وکړي. دی به د هغه څه په 15 کلیزه کې برخه واخلي چې مسکو له روسیې سره د تور سمندرګي د دې ټاپو وزمې یو ځای کېدل ګڼي. کرملن پرون وویل پوتین به کریمیا ټاپو وزمې او بیا د هغې بندري ښار ته ورشي چې له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو د 15 کلیزې په مراسمو کې برخه واخلي. خو کیف او لویدیز هیوادونه له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل غیر قانوني بولي. دا مسله د دې سبب شوه چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا او اروپا لخوا په روسیې او د روسیې په ځینو اشخاصو او شرکتونو بندیزونه ولګیږي. او د سربیا ولسمشر ژمنه کړې چې په خپل ټول هیواد کې به د قانون او امن نظم دفاع وکړي. وړمه ورځ د اپوزیسیون ملاتړو د دولتي تلویزیون پر ودانۍ یرغل ورول او د لنډې شپې لپاره یې ونیوله. دوی د هغه څه له کبله مظاهره وکړه چې دوی استبدادي واکمني او د دولتي رسنیو لخوا د دوی د مظاهرو په اړه مغرضانه نشرات وبلل. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه ستاسو د خوښي سندرو او پیغامونو ته ځانګړې شوې. خو مخکې تر هغې څو رپورټونه لرو. د هلمند مدني فعالان وایي که د کجکي تر لشکرګاه د برېښنا د لاین د شبکې په پروژه کې د فساد مخه ونیول شي دولتي ادارې به بندې کړي. ویل کېږي د برېښنا د هغه مزي کیفیت خراب دی چې د کجکي برېښنا کندهار او لشکرګاه ښارونو ته رسوي. ولکیږي په دې پروژه کې ځینو خلکو درغلي کړې ده او دا د دې سبب شوی چې د دغه مزي کیفیت خراب شي. د هلمند د برېښنا ریاست وایي که څه هم د پایو یا ستنو یا د پروژه 45 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري خو د مزي کیفیت دومره خراب دی چې د 40 دقیقو دپاره د 15 میګاواټو برېښنا د لیږد توان نه لري. دا چې د هلمند والي په دې اړه څه ویلي په دې رپورټ کې او زموږ همکار الیاس ته یې راستولی.
په لشکرګاه کې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مسؤلین او د ښار یو شمېر اوسېدونکي د غلو او فاسدونو په ضد شعارونه ورکوي. دوی د مرکزي حکومت نه د کجکي د برېښنا په برخه کې د هغه پروژې په چارو کې د مداخلې غوښتنه کوي چې ویل کېږي کارونه یې بې کیفیته دي او په نږدې ورځو کې امکان لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د هلمند مدني فعالین وایي د 45 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د هغه پایو او لینی شبکې کارونه او وسایل بې کیفیته دي چې د کجکي برېښنا کندهار او لشکرګاه ښارونو ته لېږدوي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن او عبدالولي پتیال ویل که د لین او پایو د کیفیت د معلومولو لپاره ځانګړی هیئت ونټاکل سي او بې کیفیته پروژه تسلیم سي، دولتي ادارې به وتړي.
او دا دومره ستر فساد هلمندیانو ته د زغم نه دی. د دې حساب موږ غواړو، او دا به نننۍ اوله مظاهره یې. موږ به دې مظاهرو ته تر هغه وخته پورې دوام ورکوو تر څو چې با کیفیته لین او هغه لین راکش سي چې ظرفیت ولري. که چیرې داسې لین دغه لین ته پاته سي، په دې اړه موږ چپ نسو پاتې کېدلی.
دا ډېر غټ اختلاس سوی دی، او دلته دغه پیسې چې $1,00,000 پر هرې پایې تر لین پورې مصرفېږي، دا ټوله غلا سوي. دا پیسې په دې کې شاید وزیرانو پورې خلک لاس ولري. زموږ پر دولت دا غږ دی، که چیرې په ضرب د یوې میاشتې کې بیرته دا لین تبدیل نه سو، موږ بې پایې ورچپه کړو، نه پرېږدو په هیڅ صورت. موږ ته دا د منلو وړ نه دی.
د برښنا شرکت د دغه لویو پروژې په اړه د هلمند د برښنا د ریاست مسؤلین ډېر معلومات د رسنیو سره نه شریکوي. د هلمند د برښنا رئیس انجینر نصرت الله کانی وایي د پروژې د ناسم کیفیت په اړه د حکومتي مسؤلینو تر څنګ د خلکو او مدني فعالینو شکایت تر مرکزي حکومت او برښنا شرکت پورې رسولی دی. د لاریون ګډونکوونکو په مرکز کابل کې د برښنا او قراردادي شرکتونو پر مسؤلینو هم تور پور کړ چې په دې اختلاس کې په ګډه لاس لري او غواړي یا د لویو پروژه په ناسم کیفیت تطبیق او بیا تسلیم کړي. مدني فعالینو وویل د لین هغه شبکه چې د سلو راتلونکو کلونو لپاره جوړیږي، اوس د ناسم کیفیت له امله د شلو دقیقو برښنا لیږد توان نه لري.
1500 غله په مرکزو داخل کې ورته ناست دي چې څه رقم د هلمندیانو حق حقوق تر پښو لاندې کړي، او څه رقم د خپل ماینې دپاره دلته یو څه پیسې پیدا کړي او خپل اولادو ته خپل په اولادوی وخوري. زموږ د هلمندي ولس د خوارو د کونډې حق یتیم حق دوی په خپلو ماینوګانو باندې وخوري، نالت یې پر دغسې د مفسدینو باندې.
د هلمند والي چې دام ګړی د برښنا او جوړونکي شرکت څخه د پروژې د تسلیم چارې ځنډولي دي، وایي تر هغو چې تضمین ورنه کول سي یا د لین شبکه د سره اصلاح او نوی نسي، حاضر نه دی چې هغه تسلیم کړي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل دا یوازې لین نه دی چې د ناسم کیفیت له امله برښنا نسي لیږدولی، بلکې لسګونه نوي پایې په هغو سیمو کې نه دي لګول سوي چې د حکومت په ولکه کې نه دي.
هلمند د برښنا هیئتانو همدارنګه د شرکت هیئتانو تقریبا 300 ځلې دا لین وتړل چې تاسو ټول شاهدان وئ. د لسو دقو دپاره راتلل او بیرته قطع کېده. متاسفانه دغه کله چې لوډ پی خوش کېده، نه فولادي سیمه دغه درلود مقاومت او نه هم المونمي. نو ما هغه په خاطر موږ بیرته دا موضوع رد کړه، او موږ ویلي چې تر څو چې د قرارداد مطابق موږ ته ټول پروژه په مکمل ډول تسلیم نشي، د هلمند ولایت د دې د تسلیمېدو دغه نه لري او نه یې تسلیموي، نو فعلا دپاره چې برق کوم راغلی هغه په زوړ لین بیرته هم برق ده.
ولی وویل اوس مهال د نوي شبکې او لین پر ځای په پخواني لین کې چې د نږدې 2 کلونو زوړ دی، د لشکرګاه او کندهار ښارونو برښنا د لیږ چارې پیل کړي دي چې ښه روانې دي. څه کم یو کال کېږي چې د کجکي د برښنا د فابریکې دریم توربین هم تړل سوی دی، او د اوبو د بند د ذخیرې د پراخوالي دپاره په کجکي کې د دوهم پاس کارونه هم پیل سوي دي، خو که بشپړ سي د برښنا ظرفیت او تولید 100 میګاواټه ته پورته کېږي چې اوسنی نوی او پخوانی زوړ لین یې د لیږ توان نه لري. د برښنا شرکت د مسؤلینو تر څنګ مې د هغه کسانو سره چې دام ګړی د پایو او لین د تړلو مسؤلیت په غاړه لري د خبرو ډیر هڅه وکړ، خو د ډیرو اړیکو سره سره بیا هم بریالی نه سوم. کوم دلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو په همدې سره د موسیقۍ خپرونې ته رسیږو، خو مخکې له دې نه چې د موسیقۍ خپرونه درواورو، راځئ دا به واورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو تبصرې او لیکنې کړي. اجمل تورمان ورته کتنه کوي، ورپسې ستاسو د خوښو کړو سندرو او ستاسو د پیغامونو خپرونه مه هیروئ.
د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې کوم موضوعات راغلي دي؟ ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې لا تر اوسه نه ده افشا شوی چې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ په کومو موضوعاتو جوړجاړی او هوکړه شوي. ویل کېږي چې د سولې خبرې به روانې وي، او خلیلزاد به هڅه وکړي چې په راروانو خبرو کې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېنوي. خو ورځپاڼه لیکي چې په داسې یو وضعیت کې د افغانستان او امریکا په اړیکو کې ستونزې پیدا شوي، او یاد حالت ولسمشر ټرمپ دې ته اړ کړ چې په پنټاګون کې د تړلو دروازو تر شا لخپل ټیم سره د دغه هیواد په اړه خبرې وکړي. په سرمقاله کې د خلیلزاد د ټویټ ته هم اشاره شوې چې امریکا او ناټو بل افغانستان